سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې شوې زموږ د دې خبرونه زیاتره برخه د ازادي په څپو کې پروګرام ته څنګه شوې ده چې تکرار به خبر شي خو تر هغه وړاندې د دې سات خبرونه نن د مارچ 28مه د اوبو نړیواله ورځ ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې نن جمعه د دې ورځې په مناسبت پر خپلې شبکې پخوانی ټویټر ویلي په افغانستان کې څه باندې 840 د اوبو کانالونه جوړ کړي او یا یې رغولې دي. د ادارې زیاته کړې اوس په افغانستان کې څه باندې 1000 هکټاره کرنیزه ځمکه خړوبه شوې چې پایښت او د خوړو خوندیتوب به تضمینوي. افغانستان هغه هیواد دی چې د اوبو له ناورین سره مخ او نږدې 90% خلکې کافي اوبو ته لاسرسی نه لري. شدید وچکالی، بې ثبات اقتصاد او اوږدې جګړې د افغانستان د اوبو زیرمو ته زیان رسولی دی. د ایشیا د اسلامي دولت سختدریځې ډلې د کندهار د پرونۍ حملې مسؤلیت په غاړه واخیست. د کندهار ښار د نوي کابل بانک مخې ته په انتحاري برید کې لږ څه لږ 20 وژل شول او 15 نور ژوبل شول. طالب چارواکو د دې برید د مرګ ژوبلو شمېره تر ډېره خورا لږ ښودلی دی. د ایش ډلې د دې برید د مسؤلیت منلو تر څنګ ویلي طالبان یې په نښه کړي خو راپور نه ښیي چې په برید کې اکثره وژل شوي یا ټپیان شوي ملکي مامورین وو چې د معاش ترلاسه کولو لپاره بانک ته تللي وو. د پاکستان صدر اعظم هیله ښکاره کړې چې راتلونکي میاشت به د پیسو له نړیوال صندوق IMF څخه څه باندې 1 میلیارد ډالر قرض ترلاسه کړي خو د ده په وینا د پیسې د پاکستان لپاره بسنه نه کوي. د رویټرز اژانس راپور له مخې شهباز شریف پرون په اسلام آباد کې بې غونډه ته ویل که چېرې پاکستان نور قرض ترلاسه نه کړي ژوند به په دغه هیواد کې سخت شي. پاکستان رسنیو تیره میاشت راپور ورکړی چې د دوی د مرکزي بانک د راپور له مخې په 2023 کال کې له جولای څخه د سه کال تر جنوري پورې د پاکستان پورونه 4000 میلیارد د پاکستاني روپۍ زیات شوې چې اوس ټول قرض 4,820 میلیارد روپۍ ته رسیدلی. د امریکا متحده ایالاتونو باندې جمعه د مارچ 28مه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د هغه پریکړه مسوده وړاندې کړې چې په غزه کې د سمدستي اوربند د اړتیا غوښتنه پکې شوې ده. امریکا له دې وړاندې په ځلونو په غزه کې اوربند رد کړی خو روسیې بیا په سیمه کې د سولې غوښتونکي ده. د تېر کال په اکتوبر کې د حماس او اسرائیل ترمنځ د جګړې د پیل راهیسې امریکا د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې په غزه کې د اوربند مخنیوي لپاره په ځلونو د خپل ویټول حق څخه په استفادې د اوربند رد کړی دی. امریکا متحده ایالاتونه پای ټولنه حماس وسلواده ډله د یو ترګری سازمان په توګه پیژني. د حماس او اسرائیل ترمنځ جګړه هغه مهال پیل شوه چې حماس د اکتوبر پر 1 پر اسرائیل کو بریټ سره شاوخوا 1200 کسانو وژل او 250 نور برمته کړل. اسرائیل د بریټ په سواب کې پر غزي هوایي او ځمکني عملیات پیل کړل. شو د حماس تر کنټرول لاندې د غزي د امروختیا د معلوماتو لمخې تر اوسه په دې جګړه کې نږدې 20000 کسان وژل شوي او په زرګونه نور ټپیان دي. او روسیې نن جمعه د مارچ 28مه پر اوکراین د بریدونو په نوې څپه کې د دې هیواد د برېښنا تاسیسات د اوبو تر ټولو لوی بند او د زاپوریژیا اټومي پټۍ په نښه کړې چې ورسره برېښنا پرې شوې ده. د اوکراین د اوبو او برېښنا شرکت په یو بیان کې ویلي روسیې په زاپوریژیا کې د دنیپرو بند په توغندي ویشتلی خو سمدستي د بند د ماتېدو خطر نشته. د دې شرکت په خبره په بند کې اور لګېدلی خو بیړني خدمتونه په ساحه کې کار کوي څو وضعیت کنټرول کړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي بیا پر خپلې شبکې په خاندې ټویټر ویلي روسیې نن شپه پر اوکراین شپېته د ډرون الوتکو نوی توغندیز بریدونه کړي. هغه زیاته کړې نړۍ یرغلګره روسیا ولیدله چې د اوکراین د برېښنا او انرژي تاسیسات د اوبو بند او د ملکیانو کورونه یې په نښه کړل. لرې سره مهاله خارکیف د روسیې د توپونو د بریدونو له کبله د برېښنا او اوبو له کمښت سره مخامخ شوی دی.
آزادی پسپوک
در امواج آزادی
خبرونه ته شرخلی په کابل کې د واکمنو طالبانو او اسلام آباد روابط د نویو تحولاتو لپاره منسکې دو سره په کوم لور روان دي. احمد شبریم په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د کندهار په ښار کې ځانمرګ بریټ شوی چې اوس مې روغتي سرچینې پکې د 19 کسانو د وژلو او 300 نورو د ټپ کېدو خبره کوي. د ډیری اسماعیل خان په ټانک کې د پاکستان پر پوز په ځانمرګ بریټ کې د پوز په وینا 2 سرتیري وژل شوی او 22 ټپیان دي. درې ورځې مخکې تر دې پاکستاني الوتکو په پکتیکا او خوست کې بمباري وکړه او ادعا یې وکړه چې د تحریک طالبان پاکستان غړي وژلي دي. د طالبانو ویان ربیح الله مجاهد ویل چې په دې بمباریو کې 15 ماشومان او درې ښځې وژل شوي دي. د پاکستان د جنگي الوتکو تر برید وروسته افغان طالبانو پر پوله نږدې 8 ځای د پاکستاني ځواکونو پر مرکزونو ډزې وکړې. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف تر دې حملو وروسته د کابینې غونډې ته وویل چې له پولې هاخوا تروریزم نور د پاکستان لپاره د زغم وړ نه دی. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف امریکا شخ ته وویل که د طالبانو حکومت د پاکستاني طالبانو د فعالیتونو مخنیوی ونه کړي نو اسلام آباد به د پاکستان له لارې هند ته د افغانستان د سوداګرۍ مخه ډپ کړي. شاغلی آصف زیاته کړه چې افغانستان له پاکستان سره د یو دښمن په څیر چلند کوي. پاکستان سشکل په جنوري کې له ایران سره وروسته تر دې روابط کړکېچن کړل چې ایران په بلوچستان بمباری وکړه او بیا پاکستان په ایران کې بمباری وکړه، خو وروسته د خبرو له لارې دا ستونزه هواره شوه. اما له کابل سره دا مشکل که چیرته له تیر کال سره پرتله شي زیات شوی دی. دلته مو د بحث لپاره دغو میلمنو ته بلنه ورکړې ده. محمد اسحاق اتمر د پانتون استاد، شفیق همدرد د سیاسي چارو کتونکی او یوسف امین زازی د سیاسي او پوځي چارو کتونکی د میلمنو هرکلی کوم. لومړی که اتمر صاحب له تاسو دا پوښتنه وکړم چې څه فکر کوئ چې دغه روابط د کابل او اسلام آباد په کوم لور روان دي؟
او اوریدن کولیدن کتا سلامونه و نیکیره. په یقین سره پاکستان خپل ستراتیژیک اون په افغانستان کې د څلوېښت 50 کلونو را په دې خوا ساتلی او په هغه باندې دوی روان دي. زما ډېر باور دا نه دی چې د افغانستان اوسنی نظام دی دوی هغه مرحله کې وي چې دوی په یو جدي تقابل کې د پاکستان د دولت سره وي. دا ټول د یوې لوبې یوه برخه ده او دا ډېر خطرناکه لوبه ده. په هر نوع تقابل کې افغانان تاوان کوي. موږ به جنګ ګټو خو خپل وطن به خرابوو، ویجاړوو. اما خبر اوس دا دی چې ولې دغه لوبه روانه شوې. زما مخکې عرض ده چې پاکستان د امریکا او د انګلیس ډېر سابقه ملګری او ستراتیژیک دوست دی، او پاکستان بدون د امریکا او د انګلیس د مشورې نه هیڅ کار ته لاس نه پورې کوي. تر څو چې د هغوی نه دغه اپروول نه وي اخیستی، دوی اصلا په دغه حد کې نه دي چې یو اعلامیه هم ورکړي. راغله دې ته چې آیا واقعا پاکستانیان افغانستان کې دومره عاجز دي که موږ تیر څلوېښت کلونو کې وګورو د افغانستان څه مشران، جهادي مشران زما هدف دی، دوی ټول په پاکستان کې روزل شوي وو، هلته دوی امکانات ترلاسه کړل او د امریکې سینا هغوی په واک ورسېدل. د هغه نه وروسته کله چې طالبان اول ځل راغلل، ستاسو هم په یاد دي، د میلمنو په یاد دی، دا د پاکستان په زور افغانستان باندې واکمن شو. او کله چې امریکا هم په افغانستان باندې یرغل وکړو، دا د پاکستان د لارې نه و او د پاکستان په همکاري دا کار وشو. وروستی ځل کله چې بیا طالبان راغلل، په دې باندې خو ټول موږ اعتراف کوو چې دا د پاکستان نه راغلل. حتی په لومړیو ورځو کې زه به تاسو ته دا ووایم چې د دوی ځینې استخباراتي عملیاتي پرسونل په دغه په دغه یرغل کې د جمهوریت د حکومت پر ضد باندې دوی شامل وو.
اتمر صاحب محترم، او بخشی تاسو دا تاریخچه ښه بیان کړه، نو څه شی د دې باعث سوي دي چې د په کابل کې د واکمنو طالبانو او د اسلام آباد روابط کړکېچن شي؟
زه ډېر په دې باندې باور نه کوم چې دا به واقعا دغسې یو قصه یې، ځکه چې اوسني طالبان ډېر عمیق روابط لري
پام دې برخه کې به د همدر صاحب نظر واخلم. همدر صاحب تاسو له اتمر صاحب سره موافق یاست؟
سلامونه شیبر صاحب تاسو ته، اتمر صاحب ته، او تاسو قدرمنو اوریدونکو ته درنو کوم سلامونه. زه په دې اړه متفاوت نظر لرم. کله چې په دوحه کې د طالبانو دفتر پرانستل شو او امریکایانو تصمیم ونیو د ترامپ ادارې چې نور به د افغانستان نه وځي، تر دې وروسته د امریکا ځانګړی استازی د افغانستان لپاره خلیل زاد د پاکستاني چارواکو سره ځینې هوکړې درلودلې. په هغې هوکړه کې د طالبانو مشران چې ملا عبدالغني برادر و، د هغې خوشي کول و، د نورو مشرانو خوشي کول کې هغې ته اسانتیاوې ورکول و. بالاخره پاکستان هم په دې پوه شو چې امریکا د دې منطقې نه وځي، نو د دې لپاره یو پالیسي جوړه کړله. پالیسی دا و چې په 2013 کال کې عمران خان او هغه افراطي کړۍ چې په ایسای کې و، لکه جنرال فیض حمید، هغه قدرت ته ورساوه. په پاکستان کې حالات تاسو ولیدل، هغه زمینه دې ته مساعده شوله چې په افغانستان کې حالات تغییر شي او دغسې یو حکومت او دغسې یو شی تر شا وي. تر هغې وروسته دغه سناریو داسې جوړه شوې وه چې کله چې په افغانستان کې نظام تغییر وکړي، د ټي ټي پی کوم غړي چې په افغانستان کې د افغان طالبانو سره په شلو کلونو کې مله وو، هغه به راځي په پاکستان کې به میشت کیږي په خپلو سیمو کې. که چېرته د هغوی ټینګار په دې باندې وي چې د دوی په سیمو کې شریعت نافذ شي، نو حتی جنرال فیض حمید دا خبره هم ورسره منلې وه. او تر هغې وروسته په دې اړه باندې مذاکرات هم په کابل کې دوه ځله په کانټیننټل او سیرینا هوټل کې وشول د ټي ټي پی د مهمو مشرانو سره، چې تر هغې وروسته بیا ترور شول. خبره داسې جوړه شوې وه، لیکن دغه کیسه غرب ته یا په خپله د پاکستان هغه د استخباراتو یا د پاکستان د پوځ هغه غوښنې برخې ته چې په غرب پورې اړه لري، خوند یې ور نه کړ. او بل دغه د ټي ټي پی ځینې غړي د همدغه توافق له مخې دغه سیمو ته لاړل، دلته میشت شول د خپلو سلاحو سره. د ځایي خلکو چغې راپورته شولې، ځایي خلکو په دې اړه مظاهرې او لاریونونه وکړل، خلک یې خبر کړل چې دا خو بیرته دې سیمې ته وسلوال راځي. نو په دې اساس باندې هغه پروسه بیرته په ټاپه باندې ودرېدله. په پاکستان کې عمران خان د قدرت نه ایسته شو، هغه پروسه تکمیلا خرابه شوله. تاسو په جریان کې یاست چې په 2018 کال کې کله چې طالبان قدرت ته ورسېدل، د عمران خان حکومت د او آی سی دوی غونډې ورته جوړې کړلې په اسلام آباد کې. د دې لپاره غټ ملاتړ شروع کړی و، غټ کار روان و په دې منطقه کې د مغه پروژې د مخې. خو هغه پروژه چې په پاکستان کې ستاپ شوله، باجوه بیرته تصمیم ونیوه د عاصم منیر او ځینو نورو کړیو سره، نو بالاخره مسله دا شوله چې د افغان طالبانو سره هم د پاکستان اړیکې خرابې شولې.
مننه د ځازی صاحب نظر به واخلم. یوسف امین ځازی، ځازی صاحب مخکې اتمر صاحب دې مسئلې ته اشاره وکړله چې دی په دغو خرابو روابطو کې شک ویني. تاسو چې د پوځي چارو کتونکي هم یاست، که دا سوال له تاسو په دې ډول وکړم چې په تیر یوه کال کې څه باندې 650 حملې په پاکستان کې شوې دي، د پاکستان په امنیتي ځواکونو باندې، آیا دا تاسو ته یوه لوبه ښکاري او کنه د پاکستان وضعیت په خرابېدو دی او ګډوډ شوی؟
مننه صاحب، دوستان ته ټول ته سلامونه، همدر صاحب ته، اتمر صاحب ته، او تاسو ته. د ما نظر دا ده چې دا لوبه د کوم شروع شوله، کله چې امریکا په دوحه کې د طالبانو سره کېناستل، بالاخره یو توافقنامه یا یو قرارداد امضا شو. هماغه ځای کې مونږ وویلي چې دغه توافقنامه یا دا قرارداد ناقصه ده. هغه په دې معنا چې نه ناظر پکې ورکې و، نه څېړونکی پکې و، چې په داینده کې د نقض د توافقنامې څوک کوي، نه کومه ګارنټي ورکې و، نه کوم ضمانت په منځ کې و. ما همغلته وویلي چې دا فقط په لوټو او بو کې په لوټه کې خودل دي او تیرېدل دي. نن بعد دونی مو څه کم درې کاله بعد چې طالبان حاکمیت نیولې ده، حاکم دي په افغانستان کې، تر اوسه پورې دا مسله معلومه نه ده په چې څه دغه توافقنامه نقض کړې ده یا په بل باندې دغه تورونه لګولې کېږي. دا هغه هدف و چې همدغه خلای را منځته کړله، هغه خلا د دې لپاره رامنځته شول چې په افغانستان کې باید جګړه دوام ولري او نورې ډلې باید تقویه شي چې هغه ته داعش ویل کېږي. زه د پاکستان د کاملا خبر یم، کوم اطلاعات چې زه خپل لرم هلته په بلوچستان کې، په وزیرستان کې، په کویټه کې شپږ اووه میاشتې اته میاشتې مخکې هلته داعش ته سربازګیری کېده.
داعش خو لکه څرنګه چې ادعا کېږي په افغانستان کې عملیات کوي، خبره د پاکستان و، یعنې په پاکستان کې په تېر یوه کال کې څه باندې 650 بریدونه شوي دي. یعنې د پاکستان وضعیت امنیتي وضعیت ستاسو په باور خراب شوی او که نه؟
نه خراب شوی ده، خو دا د پاکستان هغه خپله لوبه ده چې په لوبې کې اوس ګیر راغلی ده. دا لوبه د انګریزانو وه، رهبری کېده او د امریکا طرقه رهبری کېده په خپلې لوبې کې څه
مننه. همدغه ستاسو همدا خبره د اتمر صاحب له نظر سره تقریبا نږدې ده، لیکن له اتمر صاحب که دا پوښتنه وکړم، اتمر صاحب فکر نه کوي چې سیاسي لوبې هر وخت بدلی شي؟ زازای صاحب هم دا وایي چې دا د انګریزانو د وخت سیاست دی او تاسو مخکې دا خبره وکړه. اوس په 2024 کال کې هند د دنیا یو ډېر مهم سیاسي قدرت باندې بدل شوی دی. غرب په میلیاردونو ډالر سرمایه ګذاري په هند کې کړې ده، او بل لور ته پاکستان د شوروي اتحاد د ماتېدو له امله خپل ستراتیژیک اهمیت په یو ډول له لاسه ورکړی دی. نو فکر کوي چې بیا هم غربیان له پاکستان سره دومره نږدې دي؟ او که چېرته تاسو هو ځواب لري، نو ولې پیسې نه ورکوي؟ پاکستان په ډېر بد اقتصادي وضعیت کې دی.
ګورئ، همیشه هیوادونه خپل ګټو او منافع ته ګوري. دا داسې نه ده چې هغوی خپل روابط ته، تاریخ ته، ثقافت او کلتور ته، همسایګي ته او نورو شیانو ته ارجحیت ورکړي. د دوی ګټې او منافع د دوی دپاره ارجحیت لري. کله چې طالبان لکه چې دوستانو ویلې د دوی د توافق نه وروسته دوی واک ته ورسېدل، او په دغه وخت کې په سیمه کې هم تغییرات داسې راغلل چې پاکستان د عمران خان حکومت سقوط وکړ، پاکستان کې تغییرات راغلل، پاکستان کې امنیتي مشکل، اقتصادي مشکل، سیاسي مشکل پیدا شو. پاکستان خپل هغه ستراتیژیک اهمیت امریکا دپاره د لاسه ورکړ، ځکه کله چې امریکایي ځواکونه په افغانستان کې و، پاکستان د امریکا دپاره ډیر یو حیاتي اهمیت درلود، ځکه تجهیزات سلاحګانې د پاکستان د لارې نه راتللې، او چې ووتلې ټول د پاکستان د لارې نه ووتلې، او پاکستان په دغه برخه کې په سلهاو میلیون ډالره د امریکا نه په کال کې ترلاسه کولې. کله چې دغه واقعیت پاکستان د لاسه ورکړ، د بلې خوا نه خپله پاکستان کې تشنج او ناامني او اقتصادي مشکل د دې سبب شو چې د هند اهمیت ورځ تر بلې ډیر شي. اوس هند لکه چې موږ ګورو په سیمه ییز تحولاتو کې ډیر بااعتباره دی، ډیر رول لري، او ویل کېږي داسې چې هند افغانستان سره اوس ډیر نږدې روابط ساتلي، او ډیر زر به تاسې د دې شاهدان اوسئ چې هند به افغانانو ته د مریضي ویزې ورکوي، او پروازونه به د هند او د افغانستان ترمنځ شروع شي. دا په دې معنا دی چې د دغه تغییراتو نه طالبان ګټه پورته کړ، او ډېر ښه ګټه یې پورته کړې. په دغه وخت کې دوی کوشش دا کوي چې د هغه قیمومیت نه ځان خلاص کړي کوم چې پاکستان همیشه دا غوښتل. اوس طالبان نوي دوستان لري، لکه چین، لکه ایران، لکه روسیه، لکه هند. دوی یوازې په پاکستان باندې تکیه نه لري، نو ځکه دلته یو نوه دغسې حالت رامنځته شوی چې افغانان یا طالبان په دې باندې پوه شي چې زیاتی وخت دی چې د پاکستان هغه غوښتنه ته دوی ځواب
ورنکړي
چې د دې راتلونکی څه کېږي دا یو بل بحث دی.
مننه. البته د هند او د طالبانو تر رابطو پورې تاسو دا خبره وکړه، پاکستان هم تور پورې کړی دی چې د ټي ټي پي غړي په افغانستان کې دننه د هند په مرسته روسل کیږي.
آزادی په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
د فیسبوک له لارې مهم همدا مسله له اوریدونکو سره شریکه کړې ده. یو شمیر د ازادي راډیو اوریدونکو خپلې پښتنې او نظریات سره شریک کړې دي. نیاز محمد مومن لیکي چې له میلمنو حتما دا پښتنه وکړي چې پاکستان بیا څه غواړي. دا مسله په خبرون کې خامخا راخلو. جنوب اوریدونکو سمې پښتنې نه دي کړې، یعنی شک یې کړی دی چې موږ سمه خبرونه نه وړاندې کوو. زدران اسد لیکي سلامونه او ز پلانه یم او زما پښتنه د پاکستان چې خپل هیواد نشي ساتلی په افغانانو ولې پړه په افغانانو اچوي. ام بی خان لیکلی دی پاکستان د سوال لمن غوړولې د غوړې له دې لارې پیسې راټولې کړې. احمد شاه امین لیکلی دی سیاست د غربیانو کار نه دی، هسې نوي خبرونه وکړي. او افغان وطن دوست لیکلی دی هر څوک په افغانستان کې واکمن وي پاکستان د هغوی خلاف کار کوي. ځینو نور اوریدونکو خپل نظریات سره شریک کړي دي. له ټولو مننه کوم. محبت شوقي مثلا لیکلي چې پاکستان له منافقت لاس نه اخلي. ځینو نورو هم خپل نظر سره شریک کړي ده. له دوی ټولو مننه کوم، منندوی یم. اوس که دې موضوع ته راشو، همدرد چې په ورته وخت کې پاکستان ځینې فشارونه زیات کړي دي چې ورته ګورو. مثلا د ژمی په درشل کې کډوال ویستل، اوس بیا اعلان کړی دی چې د اپریل له 15 وروسته به شاوخوا 850,000 نور کډوال چې ځینې اسناد هم لري هغوی به وباسي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ویلي دی چې له هند سره به د افغانستان ترانزیت لارې مخنیوی وکړي. که څه هم په دې لاره باندې ډېر تجارتي مالونه نه ځین راځي نه، خو تېر کال چې کله په دې لاره باندې د هند د غنمو مرسته شوي غنم افغانستان ته راتل، پاکستان لاره ورکړه. نور فشارونه هم پاکستان زیات کړي دي. د پاکستان په کابینې کې ډېرې سختې خبرې شوي دي. د اخر خبرې به زه راواخلم. د امریکا په ویلسن څېړنیز مرکز کې د جنوبي آسیا د تحقیقاتي څانګې مشر مایکل کوګلمن په فارن پالیسي کې به مقاله لیکلې ده او د هلته لیکي چې دا کړکېچ په زیاتېدو دی او دې ته اشاره کړې ده چې د پاکستان نوی لوی درسیس چې د آصف منیر چې د 2022 کال په نومبر را په دېخوا د پاکستان د پوځ مشر دی، وایي دا ډېر سخت دریس دی او دی په خپلو خبرو باندې کلک ولاړ دی. نو حالات په خرابېدو دي په باور. همدرد صاحب تاسو څه فکر کوئ؟
د پاکستان وضعیت نه اقتصادي وضعیت ښه دی، نه امنیتي وضعیت ښه دی او نه هم سیاسي وضعیت ښه دی. په پاکستان کې یوه ډیموکراسي نشته ده. خلک خپل واک او قدرت نه لري. د پاکستان خپل داخلي مشکلات هم شته دي. څو لوی مشکلات دي. لومړی خو د هند سره د دوی اوږده مبارزه، د هند تر کنټرول لاندې کشمیر دغې دپاره د تروریستانو روزل په دې تقریبا تیرو سلویختو پنځه سلویختو کلونو کې، د افغانستان سره د دوی لانجه، په منطقه کې د نورو هیوادونو سره د دوی لانجه. د پاکستان پالیسي هر وخت د نورو لویو هیوادونو دپاره د هغوی د پروژو عملي کولو په دې منطقه کې. نو اوس دی پخپله د ځینو مسایلو ښکار شوی دی چې د بلوڅو مسله ده، د پښتنو مسله ده، اقتصادي مسایل او ځینې نور مسایل دي. راغلو د آصف منیر خبره. آصف منیر د پوځ په دې پوځ کې هغه څوک دی چې غرب ته لږ نږدې دی او جنرال باجوا هم نږدې وو، لیکن د دوی د خپلو ګټو په اساس باندې هلته دوی تصمیم نیسي. او تنا دا د آصف منیر تصمیم هم نه دی. هلته دوی بورډ لري، دوی دا تصمیم تقریبا یو نفر نه نیسي. نو په دې اساس باندې زه فکر کوم چې دوی د خپلې خرابې پالیسۍ ښکار شوي دي. دوی کومه پالیسۍ چې د منطقې د هیوادونو دپاره په ځانګړې توګه د افغانستان دپاره درلودله، پیغي کې دوی د کلاشنکو فرهنګ چې د افغانستان ته راوړ هغه اوس د ډیورنډ کرښې واغه طرف ته حتی تر کراچۍ او تر پنجاب پورې رسېدلی.
همدرد صاحب وبخښئ، د کلاشنکوف د کلچر خبره د دوی پخواني صدر اعظم بېنظیر بوټو هم کوله چې پاکستان ته له افغانانو سره د کلاشنکوف کلچر راغلی دی. دلته د کوګلمن یو بله خبره کوي. دا آواز مې اوري؟ دا کوګلمن یو بل خبره کوي دی وایي سه په هغه وخت کې چې طالبانو د جمهوریت نظام په ضد باندې په افغانستان کې جګړه کوله په هغه وخت کې پاکستان ته ډېر محتاج وو خو یو ډول له دغه احتیاج وتلی دی تاسو سره موافق یاست له دې نظر سره
بالکل ګورې د طالبانو سره چې څومره نادود څومره ظلم چې خپل دغه پاکستانی ریاست وکړي چا ونه کړ د دوی ډیپلوماټانه چې هغه ډیپلوماټیک حقوقي مسؤلیت لري هغه لوس لغړ چې د امریکانو ته وسپارل ته دوی د دفاع وزیر مولا عبدالله خونزاده په کراچۍ کې په مرموز توګه ووژه او سادیا سر ماته تر اوسه پورې مړی ژوندی ورک دی همدارز د طالبانو نور مشران یې ډېر وځورول په پاکستان کې مولا عبدالغنی برادر یې نه کاله زندانی کړی وو او دغه کوم حالت چې په دې تقریبا شل کاله وړاندې په افغانستان کې راغی د امریکایانو د ناټو راتګ افغانستان ته د پاکستان د لارې وو ټول اکمالات د همدې طرفه کېدل نو هغه ټیټ پوړي کوم خلک چې دي یو خود طالبانو هغه رهبری شورا ده چې هغوی په پاکستان کې میشتو هغوی څه اړیکې لري لیکن دغه ټیټ پوړي خلک یې قومندانان او دغه نور دغه سرتیری چې دی هغه په دې باندې پوهیږي چې پاکستان یو داسې هیواد دی چې هغه د سو استفاده کوي د دوی د مشرانو سره ښه چلند نه دی کړی د دوی د تیر عمارت ته راپرځولو کې مهم رول لوبولی نو هغه دښمني په خپل ځای ده او بل په منطقه کې کوم قدرتونه چې وو چې اوس د پاکستان خلاف دی لکه ټي ټي پی هغه شل کاله د وسلوالو طالبانو سره اوګه په اوګه د ناټو په خلاف باندې جنګېدلی دي نو اوس افغان طالبان هم نشي کولای چې په هغوی باندې فشار راولي نو په مجموع کې دا د دوی هغه غلطې پالیسۍ وي چې د ذوالفقار علي بوټو او بیا د جنرال زیاد وخت نه رانیولې د اختر عبدالرحمن پورې چې دا خبره کوله نن هغه د بلوچستان د اطلاعاتو پخوانی وزیر جان اسکزی دا خبره لیکلې وه چې په کابل کې باید هغه پالیسي عملي شي لکه افسر اختر عبدالرحمن چې غوښتل هغه دا خبره کړې وه چې زه باید کابل لوله په ووینم باید په دودونو کې ووینم چې بدبختانه د مجاهدینو په وخت کې هم داسې وشول کابل یې ړنګ کړ او همدغه د ایسای پالیسي وه دغه اوس په دې تقریبا درې کاله وړاندې همدغسې یو پالیسي بدبختانه د غرب او د منطقې د هیوادونو د خوانه جوړه شوې وه چې افغانستان یو ځل بیا اوس کې زر شي لیکن هغه موقع مساعده نه شوه دغه کانګرس کې تاسو د دې دوو امریکایي جنرالانو خبرې واورئ چې دوی ویلې که اشرف غني لکه زیلنسکي ولاړ وای نو نن به هم په افغانستان کې یو حکومت وای یعنی معنا یې دا وای تر اوسه باید په افغانستان کې جنگ وای نو مسله دا ده چې
خیر همدر صاحب دا معنا وي چې راخلو هلته خو په کانګرس کې مختلفې خبرې کېږي د بېلابېلو نظریاتو خلک هلته وي د مخکې د فیسبوک له لارې یو اورېدونکي دا پوښتنه کړې وله چې پاکستان له افغانستان څه غواړي د چارو د کتونکي ډېوې پتنګ نظر هم لرو دا به د سره شریکو
وریا دوی خپل غول چې یو ضعیف حکومت په افغانستان کې وي هغه حکومت چې د دوی په پالیسیانو باندې راتاو شي دا چې نن ورځ افغانستان حکومت کوشش کوي چې خپل سرحدات وساتي یا خپل ملي ګټې وساتي یا خپل د اوبو پوښتنه کوي د خپل عزت پوښتنه کوي او د خپل وګړو پوښتنه کوي دا څه دي چې پاکستان نه غواړي که چېرې د افغانستان د خپل اوبو پوښتنه ونه کړي فکر نه کوم چې پاکستان به غټې ستونزې ولري که چېرته افغانستان د دوران کرخه پکله باندې خپل غږ پورته نه کړي او پرېږدي چې پاکستان څه رقم غوښتنې لري هماغه مخته بوزي پاکستان بیا هم دا رقم بریدونه ونه کړي دوی په هغه وخت کې برید کوي چې په دې باندې پوهېږي چې په افغانستان کې خلک د دوی مخنیوی کوي حکومت د دوی مخنیوی کوي نو زه فکر کوم چې نن ورځ په پاکستان کې هغه کومې ستونزې چې ورځ تر بلې ډېریږي خصوصا د دوی په دې فکر کې دي چې کېدای شي په دې کې فیلی واکمنۍ طالبان ورسره مرسته وکړي
دیوا پتنګ و اتمر صاحب څنګه تاسو سره موافق یاسي چې د کوم نظر درلود
بله بله زه برنامه چې موافقم یو بل خبرم غواړم اضافه کوم او هغه دا ده چې پاکستان یو باثباته قوي افغانستان نه غواړي او همیشه د دې پسې ده چې څنګه په افغانستان کې داسې ګوډاګي حکومتونه راولي چې د هغه په وسیله افغانستان کې ثبات رانیشي خپل منځي جګړې وي زیربناګان خراب شي خلک په دې کې ډېر صدمه وویني او دا کار کړی په دې کې موافق نواز شریف په خپل د صدارت په وخت کې دا خبره وکړه چې ما د افغانستان اردو رنګ اول خو راشو په دې چې د مجاهدینو په وخت کې کله چې مجاهدین د پاکستان په وسیله قدرت ته ورسېدل اول دوی په خپل منځي جګړو باندې بوخت شول او دې سره سم د افغانستان ټول نظامي تجهیزات او نور څه شی چې د افغانستان هستي و هغه پاکستان ته کباړ شو همدغه د مجاهدینو مشران حتی تر دې پورې چې د دوی نیم کباړ باندې مشهور شو نو دغه ټول هوایي ځواکونه زغروال ټانکونه موټرونه دغه ټول پاکستان ته لاړل او پاکستان د دې نه ډېر ګټه وکړه مخصوصا خپله نواز شریف چې دی یو تجار یو سرمایه‌دارو د دې په فابریکو کې دغه اوسپنې ټولې همالته د هغه نه ګټه واخیستلې پاکستان بیا هم د امریکا د راتګ سره سم د افغانستان د مسلې نه په سلهاو میلیونه په میلیاردونو ډالر ترلاسه که د افغانستان د جګړې نه پهاصطلاح بیا هم پاکستان په همدې پسې و چې کله طالبان راشي نو طالبان به همدغه کار وکړي چې اردو به ړنګ کړي تجهیزات به موږ تېنه راولو دغه د اوبو مسله به همداسې پاتې شي د انرژي مسله به همداسې پاتې شي زموږ تجارت به په افغانستان کې وي د دوی د سیاستونو حاکمان به موږ یو یعنې دغسې یو فکر دوی درلود هغه د ایرانیانو خبره چې افغانستان د دوی حیات خلوت لیکن دا کار خوشبختانه چې ونه اوس پاکستان په دې پسې دی چې څنګه دغه نسبي ثبات هم چې په افغانستان کې دی دام
مننه اتمر صاحب همدې موضوع کې به راځو همدرد صاحب ته خو همدرد صاحب فکر کوم تاسو د مایک په برخه کې څه مشکل سره لرو البته د ازادي راډیو تاسو ژغ انعکاس کوي یا فکر کوم تاسو یې په لوړ ژغ اوري دا پروګرام او یا څه دغسې یو مشکل دی چې که لطفا دغه ستونزه حل کړئ او اوس مې آواز اوري
ستاسو
آواز اوس فکر کوم ستاسو ژغ هم بهتره سو همدرد صاحب که په لنډو باندې ستاسو نظر په همدې برخه کې واخلم چې پاکستان لکه اتمر صاحب چې وویل که پاکستان دا غواړي چې په افغانستان کې یو کمزوری هیواد وي له کمزوري هیواد سره خو بیا تروریزم هم تړلی ده جګړې هم تړلی دي مخدر مواد هم تړلی دي او افغانستان له پاکستان سره څه باندې 2500 کیلومتره اوږد سرحد لري نو دا خو ناممکنه ده چې هغه هیواد له دې متاثره نشي لکه څنګه چې په تیرو 40 کلونو کې پاکستان هم متاثره شوی دی نن سبا د پاکستان اقتصادي وضعیت ته ګوره سیاسي بې ثباتۍ ته ګوره جګړو ته ګوره هر ورځ په پاکستان کې تقریبا د یوې چاودنې د یوې ناامنۍ خبر لرو نو پاکستان څه غواړي
بدبختانه د پاکستان د غلطه پالیسي هم دغه ده چې دوی فکر کوي چې یو ضعیف افغانستان د دوی د ګټو دپاره مهم دی ځکه یو طرف ته هندوستان دی بل طرف ته افغانستان هم قوي شي نو دوی به ښه ورځ په دې منطقه کې ونه لري نو په دې خاطر باندې دوی هر
ولې سرچپه وبخښي همدرد صاحب کله چې دوه هیوادونه پیاوړي شي دوه خواو ته د دوی اقتصاد هم وده کوي نو
خو پاکستان د هندوستان سره او پاکستان د افغانستان سره هغه تاریخي حقوقي مسائل لري همداراز د پاکستان د غرض چې تاسو وګورئ ډېر کم دی نو د دې لپاره خپل هغه ستراتیژیک اون چې د افغانستان ټاکلې ده درې څلور واره د هند سره جنگونه کړې دي او دوی په هغه ډېره بده ماته خوړلې ده نو په دې اساس د دوی جنرالانو تاسو یو پالیسي جوړه کړې ده چې افغانستان باید ستراتیژیک اون وي د دې لپاره که چیرته مثلا هند ډېر فشار راوړي نو دوی باید یو هغه د شا یو ځای ولري نو په دې اساس د دوی هغه پالیسي ده چې د جنرال ضیا په وخت کې جوړه شوې ده او دا چین شوې نه ده او دا پالیسي پوځیان جوړي او دا پالیسي د نورې نړۍ که تاسو وګورئ کال په کال چینج کیږي او ملکی حکومتونه هغه پالیسۍ جوړوي لیکن په پاکستان کې هر څه د پوځي جنرالانو په لاس کې دی هغه په سیاست باندې تر ډېر حده پونې نه دي خبر
ماننه هم در صاحب
په وضعیت په خبر نو په دې اساس باندې دوی هر څه په خپل لاس باندې خراب کړی
ماننه
آزادۍ په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
مخکې تر دې چې ځاځي صاحب ته ورشم اوریدونکو ته به مخه کړو، یو شمېر اوریدونکي را سره دي. مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ. آزادې څپو کې پروګرام د آزادې راډیو راډیو له لارې اورئ، په فیسبوک کې په ژوندۍ بڼه ګورئ.
مننه. خیر وسه، سلامونه نیکلی احترامات تاسو او داسې مېلمنو ټول اوریدونکو ته وایم. زه محمدي بډیا د هلمند ولایت کلای بسمنې اړیکه نیولې ده.
ښه راغلی، مهرباني.
مننه. خیر وسه، دا چې موضوع نن د پاکستان او د افغانستان په اړیکو ته فکر کوم. نه
بلې،
که موږ وګورو پاکستان موږ دپاره هېڅکله ښه نیت نه دی درودلی. همیشه یې موږ تر خوش ګوتې نیولي او زموږ په زخمو کې یې ګوتې وهلې دي، مالګه یې ورباندې اچولې ده. که موږ وګورو د شوروي په وخت کې موږ د شوروي په وړاندې تر حمایت کولو، کله چې شوروي موږ ماتې بیا دلته موږ پر ګوندونو ویشلو. هغه ګوندونه زموږ د خلکو دپاره دومره درد سر شول چې تر ورځ د قیامت به زموږ خلک د هغه مجاهدینو چې د شوروي په وړاندې پاک جهاد وکړي وروسته بیا هغه جهاد او خلک وزورول د هغوی چې به بد وړي. یا بیا چې کله دغه بل حکومت و د هغه سره دوی و هغه به همیشه یو بل ته ملامتیا ورباندې اچولې. نن ورځ چې امارت اسلامي راغلی دی بیا پاکستان هغې پالیسۍ ته ادامه ورکوي. البته یو فرق زه وینم، دلته امارت اسلامي هېڅکله چاته اجازه نه ورکوي چې د بی په سکوپه کې دننه هغه خپل جاسوسان ولري. د پاکستان دغه هیلې نورې شنجې شوي دي او پاکستان به دغه او پاکستانیان به دغه هغه ګور ته وړي چې دوی به یو کمزوری افغانستان وروي. زه په دې نظر یم چې افغانستان به مخ په وړاندې ځي او افغانستان به جوړېږي. یوه خبره چې مهمه ده، هغه خپل افغانان ته یوالي په کار دي. هغې که افغانان په خارج کې وي که دلې په افغانستان کې وي، راسي موږ تاسو ته یو هېواد خلک دي، یو هېواد او یو دین دپاره کار وکړو. نه به د پاکستان په لاره ځو، نه به د غربیانو په لاره ځو، نه د نورو. پاکستان هېڅکله زموږ جوړېدل نه غواړي. هغې به موږ ته مرمۍ راستوي، هغې به موږ ته بمونه راستوي. دا نن چې په افغانستان کې جګړه شروع چې دغه پاکستان له خوا نه به دومره پریمانه بمونه او وسلې راځي چې هېڅوک پرې فکر نه کوي.
مننه چې په خبرونه کې به برخه واخلئ. یو بل اوریدونکی هم انتظار دی، د دوی نظر به هم راوخل. مهرباني وکړئ. آزادې څپو کې پروګرام.
السلام علیکم صبر صاحب ته او مېلمنو او ټولو د آزادۍ رادیو راډیوونکو ته نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم.
وعلیکم السلام حاجي صاحب.
حاجي صاحب توخی هم د زابل ولایت
څخه
مننه. لکه مخکې اوریدونکو ډېر ښه نظر ورکړي، مېلمن د ځخه نو رښتیا هم پاکستان هیڅ کله نه غواړي چې په افغانستان کې قراري راسي یا په هغه کې یو داسې نظام وي چې هغه د ملک چارې پر مخ بوځي. سردار داوود ته رئیسي یا تر اشرف غني پورې دا ټول حکومتونه د دوی لخوا د خمس کوریږي او دوی توکي ورته جوړوي. نو دوی داسې فرض کړي وو چې طالبان په افغانستان کې قدرت ترلاسه کوي، چې موږ ورته وایو هغه به قیز مفتقدیت باندې به کار کوي. حتی دا به داسې وي لکه د پاکستان څنګه مصوبه هغه دی دا چانس له لاسه ورکړي. الحمدلله اسلامي امارت د غلامي نه مني، هغه خپل حکومت لري، خپل کړنلار لري، خپل مشران لري. نو د دوی هغه کړنې چې د هېواد د منافعو پر ضد یا د اسلام سره ټکر دي، هغه ته هېڅکله غاړه نه ږدي او نه دي کښېږدي. نو دوی دا چې ناکام دي اوس نسوخته دي. دوی که داسې غوښتلي دي دوی دې په خپل وطن کې جنگ مهار کې چې دې مهار کې بلوچستان دې مهار کې دوی دونه قدرت نه لري. اقتصادي ضعیف د مور له راډیوګانې اورېدلې دي چې اتیا میلیارد ډالر دوی قرضدار دي. نو زه دغه سوپ ورکوي. نو د افغانستان ازار وهلی د نور دې هم ازار.
مننه حاجي صاحب، مننه. البته پاکستان شاوخوا 1.5 میلیارد ډالر قرضدار دی.
بله، مېلمانه زه خو پوښتنه لرم.
مهرباني.
نننه زه خنډات څنګه ده چې څه کولای شي چې افغانستان اسلامي امارت ته اقدام او د مقصد دي؟ آیا د دې لپاره د انسان روزلای شي نور دا څوک د مخالفینو د بغاوت شورا ولا او ته کومه کولای شي؟ نو دا زموږ پوښتنه ده چې کوم اقدامات ښکارا کولای شي چې د کلنجي او سرخوره یې جوړ کړي.
مننه. یو بل اوریدونکی هم را سره دی، مهرباني وکړئ. آزادې څپو پروګرام دی.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات و جناب شیبا سا محترم تاسو پروډوسر ساته او ټول ملمنو ته هم در ساته زازی ساته ټول سلامونه او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. را به سم شیبا سا محترمه کومش تاسو فکر وکړو موږ په پاکستان چې زموږ ازلی دشمن دی د افغانستان په زمین کې هیڅ ملک د افغانستان دشمن نه دی پاتې شوی، پاکستان یې دشمن پاتې شوی. تاسو فکر وکړئ که پر افغانستان باندې یرغل وسو، پر افغانستان باندې اشغال وسو، هم د پاکستان د خوا را باندې وسو، هر څه هغه نادریش په افغانستان کې کېدلې هغه چې کېده هغه ټوله د پاکستان د لاسه کېدلې. که موږ تاسو فکر وکړو پاکستان هغه ملک دی چې د پاکستان په بې امنۍ کې د افغانستان په بې سپاده کېدو کې د پاکستان په دربدارۍ کې دوی خپل ګټې وخپل ماتیا ویلری. که موږ تاسو فکر وکړو په دا نږدې کې دوی څه فکر وکړي، دوی چې موږ دا دی ورن کښلو دوی تکا دوی سوبي دي، دغه سوبي چې دغه نور ټوله د افغانستان خاوره لاندې کړې ده. که دوی غواړي دلته ګوره دغه چې دغه د ډیورن پر کښه بل هغه افغانان چې هغه ګوره قبایل افغانان چې هلته د افغانستان د خپل خاک او د خپل د ملت خپل د ملي شتمنیو خواغوج هغه کسان یې ټوله په شهادت ورسي یا بندیان یې په شکنجو که تاسو که موږ تاسو فکر وکړو لکه مخکې چې میلمنو هم خبره وکړله د طالبانو د افغانستان د اسلامي امارت مشران یې ملا عبیدالله اخوند هلته په مابت کې په شهادت استاذ یاشر شهید یې هلته ورسوي، ملا جمله برادر اخوند یې په مابت کې چې زده کالي هلته زاړه سوله نور دغه زموږ هغه مشر چې په افغانستان کې دلته نور مشران باندې پوزه شخصیتونه چې دلته ملکیت باندې راته قوم باندې راټولېدله ولس باندې راټولېد خلک باندې راټول ملکي آباد هغه کسان دوی هغه وویشتله. دوی دلته زموږ سره دلته یوه کس خبله لري چې دغه د ډیورن فرضي کرښه ده، دغه دوی دلته غواړي چې دغه دوی چې اوس دلته په افغانستان باندې حملې کوي یا پر افغانستان باندې خپل دغه دوی دلته داسې غوښتل چې د افغانستان کې دلته دوی یو لاسپوسته یو غلام یو کمزوري دولت ایجاد کړي چې هغه د دوی چشم
مننه چې پرونه کې مو برخه واخلئ.
په کشبرته محترمه په یو کې یو څه دوه سمته او څه اجازه راکړه. زه هغه کسانو ته دا وایم چې دغه څخه نن هغه د بغاوت ناری وي یا سمې سادات یا بل دی راته دغه د افغانستان نن د حمله باندې وکړه نه دی د مولي یعقوب مجاهد حفظ الله باندې کار باندې وکړي راته که تاسو غیرت لري اوس وسره دغه سي تاسو هلته تاسو فقط ګډاګانې غلامانې فقط د ملک شکمنۍ ته د ملک غلیا بل هیڅ لاره نه لري چې په کاتا جبهې تیار وي. راځي اوس د رښتیا میدان معلوم دی څوک غلامان پاته سوله څوک چې نه پوهېږي
وروره نه به نه هغه وخت افغانان سره یو موټی کېدی سي نه یو بل ته غل ووایي نه یو بل ته بده خبره وکړي، لیکن د یو بل مخالف نظر واوري. مثلا هغه که یوه خبره کوي او مخالفه خبره کوي هغه تاسو واوري، تاسو چې یوه مخالفه خبره دیغه د نظر کوي هغه هغوی واوري، نو په نتیجه کې به افغانان په خپلو ګټو پوه سي او په یوه ټغر به راټول سي. ډېره مننه چې په خپرونه کې مو برخه راسره واخیسته. د دې حاجي صاحب ټوخي پوښتنه به له ځاځي صاحب سره شریکه کړم. ځاځي صاحب همدا پوښتنه چې پاکستان څه کولی شي د افغانستان د بې ثباتۍ لپاره؟
ګوره، اول خو د پاکستان چې منځ ته راغلی دی انګریز منځ ته راوستی دی. پاکستان په ټول د تاریخ د خپل موجودیت کې د انګریزانو دښمنی د افغانستان سره مختوري. تاسو په فکر وکړئ د سوال نه بيخي حل دی. یو خوا ته کشمیر دی، خوا ته ډیورن، نو دا خو اخر نه اخر د حساب خو کیږي کنه ورونو؟ دا اخر نه اخر هم یو څه خو کیږي کنه؟ یو څوک په سر دیږي خپل حق په غواړي کنه؟ اوس ګوره، د روسان چې د افغانستان ووتل نو دوی بویلي چې یو ضرب المثل کې خودو چاوانان په کرایا اخیستل کیږي، لیکن کوشش دی اخیستوی م کوي. دا یو وخت دوام وکړو د خرڅوي چې هغه دغه
ځازه سبو بخشي. ځازه سه محترم او بخشي، سوال دا اوس پاکستان څه کولای شي؟ د اوریدونکو حاجی صاحب توخي پښتنه دا و چې پاکستان که غواړي په افغانستان کې ګډوډي راولي او یا بې ثباتي راولي، پاکستان څه کولای شي فعلا په اوسني شرایط؟
پاکستان اندوز دایشته ځای ورکړی دی. اندوز په مدارسو کې هلته د طالبانو په وړاندې هلته تبلیغ کیږي. پاکستان لاړل په ترکیه کې د پخواني کرایه شوي خلکو سره یې ولیدل فکر ده. او پاکستان د مقاومت په نامه جبهه چې جوړه شوې ده د هغو ټولو استازو سره یې ولیدل او بل ډرامه یې پیل کړله. هغه ډرامه څه ده؟ خراسان بزرگ که تاجکستان پکیه ده، او دلته هم حلقات او چې خراسان بزرگ غوښتو. خراسان د بزرگ نه په فرانسه کې اعلان وشو او هلته حمایت وشو. دا خپل دغه ټول د خطر نه کوي چې خبره چیرته ده. دوی غواړي د داعش په نامې او دغه خلک چې اوس د طالبانو پر خلاف هلته دی غږیږي، یعنی مخکې جمهوریت کې وو که مجاهدین وو، د هغو نه سوء استفاده کوي. مګم دغه نه دی خبر چې طالبان اوس ډېر هوښیار شوي دي، ډېرې ترخې تجربې ولیدلې. طالبانو دغه کوم ظلم چې دوی باندې وشو چې هلته بندر پاکستان لاره ورکوله، اکمالات دې کېدل او دلته به بیا طالبان په وژل، امریکا سره به کومک کولو، هغه ظلمونه چې په طالبانو سره شوي دي دا یاده نه دي وتلي. دا ډېره قوي تجربه لري، د 45 کلنه تجربې خاوندان دي طالبان. اوس افغانستان خلک هم هغه خلک نه دي. افغانستان خلک طالب دی که مجاهد دی که خلقه دی که پرچمه دی که آر یو دی. وایي چې دا د انګلیس بچی دی، وایي چې دا د امریکا لاسپوت دی او د انګلیس دښمني راسه پالي. دا واضح شوی ده.
مننه زازای صاحب، مننه.
پاکستان ډېر کوشش کوي.
بله مننه،
کوشش کوي چې د لاسه چارج مګم لاسه څنګه راځي.
بله مننه. تقریبا یو څو دقیقې د پروګرام څلورمې برخې ته رسیدلی یو، د دې لپاره چې دغه بحث راغون کو همدر صاحب که لومړی ستاسو نظر واخلم، دغه د دواړو هیوادونو روابط په کومه خوا روانې شي؟ یعنی تاسو څه اټکل کوئ چې کال دا وخته به په کابل کې د واکمنو طالبانو او په اسلام آباد کې د واکمنانو روابط څرنګه وي؟
د منطقي په ځانګړې توګه د افغانستان د حالاتو پیشبیني وړاندوینه بلک سخته وي، خو د دواړو هیوادونو روابط زما په نظر باندې چې پاکستان به یو څه فشار راوړي ستاسو د پخوانۍ پوښتنې په ارتباط چې هغه به کډوال نور هم راوباسي، بوبې زوري همداراز دغه تجارتي او ترانزیتي لارې چې دي هغه به په افغانانو باندې ودروي، کېدای شي د واګا بندر هم چې موږ ځینې توکي هندوستان ته ځي پرې غیم بندیزونه ولګوي. همداراز مثلا د میوو په وخت کې هم دوی څه ستونزې جوړې کړې او د وسنیو طالبانو مخالفین چې داعش دي دغه د ټي ټي پي او پخوانی ویاند احسان الله احسان هغه تازه مرکه کړې ده او دا خبره ویلې چې دوی د تاجکستان سره په ګډه باندې د داعش او د آزادۍ جبهې د ملاتړ دغه سیو پروګرام په دې منداغه کې لري په افغانستان کې. نو دوی بل خپل فشارونه ته دوام ورکړي. هلته په پاکستان کې وضعیت ښه نه دی. د بلوڅانو د خوانه هر ورځ ډېرې قوي او شدیدې حملې کېږي، د ټي ټي پي د خوانه شدیدې حملې کېږي. دوی بل خپل عکس العملونه لري لکه دا.
همدرصاحب سوال پام دی کېده، سوال پام دی کېده چې دا کوم شان چې تاسو اټکل کوي چې پاکستان دا کولای شي په اصل کې چې پیسې نه لري او په داخل کې له بیسباتی سیاسي بیسباتی او حملو سره مخامخ دی، نو موافق بشي خپل اهداف ته به ورسي؟
په هیڅ صورت دا ځل افغانستان ته مقاومت پکار دی. هر واري لمه د وخت زموږ حاکمانو د پاکستان په وړاندې ګونډه وهلې ده او د تعظیم سره ورته کوس کړی دی او پاکستان په موږ باندې هغه امیانه خبره مخته شوی دی. نو دا ځلې مقاومت پکار دی. پاکستان کې څه نه دي پاتې. د دوی قرضونه، د دوی سیاسي معاملات، د دوی امنیتي مسایل، د دوی هغه وطني جوړښت چې دی هغه په بې ساري توګه چې دی هغه شکننده دی، یعنی د یو مات حالت سره مخ دی. نو په دې حالت کې افغانستان دې ته ضرورت لري مشکلات ډېر جوړ کړي، ځکه دوی په دې کې تجربه لري. په دې 15 کلونو کې د افغانستان په ورانولو کې په دې منطقه کې دوی ډېر جاسوسان لري. دوی به خپلې پروژې ولري، کېدای شي یوه نړیواله پروژه هم په دې منطقه کې را تمویل کړي. لیکن مسله دا ده چې که د دې خوانه یو قاطع ځواب وي د ټولو افغانانو د خوانه، زه فکر کوم چې دا به د پاکستان هغه اخري وسلګي وي یا به د پاکستان هغه اخري ځواب وي چې د افغانستان ترلاسه کوي. او کېدای شي چې دوی خپلې پالیسۍ ته تغیر ورکړي. که پالیسۍ ته تغیر ورنه کړي نو دا ډرامه او دا کیسه هم داسې روانه وي. او بل ډیپلوماټیک برخه ده، که په ډیپلوماټیک برخه کې اوس افغانستان هم خوږمن حالت کې دی، کولای شي چې دوی د خبرې د ډیپلوماټیکو چینلونو لخوا نه چې دی حل کړي. لیکن اوس هم دواړه سفیران په خپل ځای باندې دي. په داسې ترنګلو حالاتو کې سفیران باید وشړل شي، یعنی په ځانګړې توګه د افغانستان کې د پاکستان سفیر باید وشړل شي، ډیپلوماټیکې اړیکې ټیټې کچې ته راوستل شي، ځکه دغه طرف ډیر ظلم او زیاتې روان دي او ډیر جبر روان دي. نو په دې اساس هغه ډیپلوماټیک روابط شته دي، خو که حالات دغه سي وی د پردې تر شا چی دغه سي دښمنه او دغه سي کیسی وی چې د قندار نه شروع راغوشوله دغه ده، نو دې کې دې چې دغه کیسه نورو ځایونو ته مو وګدا کې ځکه په دې کې وده تجربه لري. نو زه فکر کوم چې مشکلات پر راتلونکي کال ته او دغه پسرلی ته به دواړو طرف ته ډېر شي، نه تنها په افغانستان کې بل دغه طرف ته به ٹی ٹی پی او بلوچستان خپل حملې ډېرې زیاتې کړي.
مننه همدر صاحب. اتمر صاحب، د اتلانتیک شورا کارپوهانو یو تحلیلي مطلب خپور کړی دی د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې، هم دا مطلب شته په دې کې داسې پیشګویي کوي چې د افغانستان او پاکستان روابط به په لنډ وخت کې ترمیم نشي او ممکن پس خراب شي. که ستاسو نظر واخلم.
یقینا پاکستان هم په دې پسې دی ګوري، لکه چې مخکې هم دوستان ویل هم زما په خبرو کې دا خبره وه چې پاکستان لکه اجارهی قاتل غونده ده، یعنی دوی د تروریزم نه منحص د پروژه استفاده کوي. دغه داعش خراسان دوی وروزه په وزیرستان کې دغه سینه راولېږل افغانستان ته، د دې په نوم افغانستان کې هره ورځ دوی چاودنې کوي، تهدیدونه رامنځته کوي. دوی بیا د همدې د ټکولو په خاطر کوشش دا کوي چې د نړیوالو نه، د امریکا نه، د انګلیس نه، د نورو هیوادونو نه دوی مرستې ترلاسه کوي، او د دې په بهانه چې موږ یا تروریزم یا داعش یا کوم بل افراطي اسلامي ګروپ ټکوو.
اتمر صاحب وبخښئ، تاسو ویل چې دوی له امریکا هم دا تمه لري. که چیرته دغه وروستۍ پیښې ته وګورو، کله چې پاکستاني الوتکو په پکتیکا او په خوست کې بمباري وکړه، له دې وروسته د امریکا د حکومت په بیان کې دا خبره وشوه چې دلته بېګناه ملکیان وژل شوي دي. یعنی دا خبره که چیرته څوک تحلیل کړي، دا خو دا معنا لري چې د پاکستان د پوځ او د پاکستان د حکومت خبره پکې رد شوې ده. یعنی داسې نه ښکاري چې واشنگتن له اسلام آباد سره یو څه لري دی.
نه، دا خبره مو کړې ده چې پاکستان د پاکستان عملیات د تروریزم پر ضد دا موږ تاییدوو، لیکن د ملکي کسانو وژل موږ ته د منلو وړ نه دی.
خبره وبخښئ، یعنی بیرته په اعلامیه کې دا ویل شوي دي چې دا ملکیان ول، نو بناء نتیجه خو همداده سي، یعنی دا د منلو نه ده.
بالکل همدغه خبره ده، لیکن پاکستان ته هم دا اجازه ورکړی چې که ته عملیات کوي د تروریزم په نوم، هغه عملیات موږ تاییدوو.
خو کې چیرته وکړي. البته یو بله خبره، د جنوبي آسیا لپاره د امریکا یو لوړ پوړی ډیپلومات ډونالډ لو د یوې پارلماني غونډې ته ویلي دي چې د پاکستان انتخاباتو ته ډېره اندېښنه لري چې دا کومه نتیجه راوتلې ده، په دې کې درغلۍ شوې دي، دا باید تحقیقات وشي. فکر نه کوم چې دا هم یو ډول یو فشار دی په دغسې وخت کې.
په مجموع کې لوی هیوادونه یا امریکا او انګلیس او دغه هیوادونه دي د دغه بې امنیتي او د دغه ناخوالو نه استفاده کوي. د هغوی ستراتیژیک موخې په سیمه کې د بحرانونو زیږول دي. همدا پاکستان هم چې دغه حالت ته ورسېد، دا د همدغو قوتونو د لاسوهنې یو نتیجه دی. په سیمه کې چې څه روان دي دغه بحرانونه، دا د دغه استخباراتو د کار یو نتیجه دی. زما عرض دا دی چې په دغه وخت کې افغانانو ته دا پکار دی چې دوی کوشش دې دا وکړي چې د هوښیارتیاو نه په استفادې سره د دغه بحرانونو نه ځان وساتي. د بلې خوا نه د طالبان حکومت دې باید یو ملیګرا حکومت ته ځان واړي، که دوی یو د خلکو سره مشکل لري، بل د همسایه سره مشکل لري، بل د نړیوالو سره مشکل لري، بل د سیمې د سیاستونو سره مشکل لري، د دوی ژوند به مشکل شي. نو دوی دپاره دا ضروري دی چې دغه ټولو شیانو سره په پام کې نیولو سره دوی دغسې یو ستراتیژي ځان ته خپل کړي چې اول د خلکو توافق ځان ته راجذب کړي. دوی خلکو سره مشکل لري، همدا اوس نیم ولس په افغانستان کې د دوی نه ناراضه دی. تاسو ګورئ په هیڅ اسلامي هیواد کې د نجونو مکتب بند نه دی. مونږ نجونو مکتب بند کړی. تاسو د هغه نجونو حال د هغه فامیلونو حال وګورئ چې نن بیا په همدغه غم کې ناست دي چې بیا یو کال دوی د تحصیل نه محروم شوي دي.
مننه اتمر صاحب. همدرد صاحب که ستاسو نظر واخلم، او بخشی ځازای صاحب که ستاسو نظر واخلم، اتمر صاحب جنو ټکو ته اشاره وکړله چې طالبان باید په خپل نظام کې ځینې تغییرات رامنځته کړي چې افغانان سره یو موټی شي او که چېرته دغسې یو تهدید سره مخامخ وي دغه مخه ونیول شي. تاسو څه وایئ؟
کاملا پاکستان لیونی سپیون ته شوی دی اوس. هر خواته خوله چوي مونږ باید بې تفاوته پاتې نه شو. د دې دپاره د افغانستان د خلکو یووالی په کار ده، افغانستان خلکو ته مراجعه په کار ده، خصوصا د ډیورنډ په فرضي کرښه کې چې دواړه قومونه پراته دي هغو ته مراجعه په کار ده، هغو سره مجلسونه په کار دي او چې اقلن د خپله راشه درشه او تجارت او دغه مسایل وکړو. او هغه باید پوه کړل شي چې ورځ د پنجاب په مخ کې یا د انګلیس په مخ کې پښتون وروره چلته پروت دی، ما ته سپر مه ګرځه وروره. نو اول خو د دغو هغو سره خبرې مهمې دي او بیا خپل افغانانو سره چې دلته خوابدي دي، حقوق یې نه ورکولی کېږي، مکاتب دي د جنکۍ کار ده او په دین کې باید اسانتیاوې راوستلی شي، خپل په ولس باندې لاس باید کش شي. نو دغه موږ کامیابي ده، هوښیار باید اوسو. زه فکر کوم چې موږ دوه لارې لرو. د پنجاب سره جګړه یعنی د انګلیس او امریکا سره جګړه ده، دا باید ټوله دنیا پوه شي، دا ټول افغانان اوس په دې پوه شوي دي. او څوک چې هلته په پاکستان کې ځان افغان بولي، ځان پښتون بولي، ځان واقعا مسلمان بولي، نو هغه ته باید مراجعه وشي چې وروره ما د پنجاب سره جګړه روانه ده، دا جګړه ده، تاسې د پنجاب په وړاندې سپر مه کېږي ورونو، کنه که تاسو متضرره کېږي دا توپ به پتا لګېږي، دا راکټ به پتا لګېږي، متاثره کېږي به ته. خو بیا مې هم ورور یې، بیا مې هم عزیز یې، بیا مې هم افغان یې. نو دا ډېره مهمه ده. او پاتې شوه د خبره د پنجاب. پنجاب سره جهاد یعنی د انګلیس او د امریکا
جګړو مخه د خدای پاک ونیسي، نور جنګونه ونیسي،
ختمه شه.
مننه.
نه دا د سولې لپاره جګړه ده، دا د سولې لپاره جګړه ده، دا د خپل حقوق لپاره جګړه ده، دا امپریالیزم د لپاره جګړه ده، دا د انګریز لپاره جګړه ده. موږ د چا څخه بدی نه لرو. پاکستان راغلی انګریز راوستي ده. پاکستان خاصه کومه جغرافیه نه ده، دا خو ساختګي جغرافیه ده.
مننه
اروپا هم په خبره ده، دنیا په خبره ده.
مننه همدرد صاحب، تاسو مخکې د دې نورو مسایلو تر څنګ اقتصادي مسلې ته هم اشاره وکړله چې پاکستان کولی شي چې له دې لارې فشارونه را وارد کړي. ډیپلوماټ خبرونه په خپله تازه ګڼه کې د افغانستان او د پاکستان پر اقتصاد یو لیکنه کړې ده او په هغه کې البته اقتصاد یو برخه ده. په هغه کې دا ویلي دي چې په افغانستان کې اوسني واکمنانو د چابهار بندر ته مخه کړې ده او غواړي چې سر له وسله لږ لارې واردات زیات کړي. دا کار د جمهوریت په وخت کې هم کېدو، نتیجه ورکوي؟
څومره چې د افغان تجارانو له خوله موږ خبرې اورو، د کراچۍ بندر او د واګا بندر، د گوادر بندر نسبت و چابهار ته د افغانستان توکو د لیږدولو لپاره نږدې دي. او خو مسله دا ده چې بدبختي دا ده چې پاکستان هر وخت د دغه مسایلو نه هم دغه کله چې سیاسي مسایل پیښ شي دغه مسایلو نه هم هغه د ابزار په توګه باندې استفاده کوي. نو که چیرته پاکستان همدغه مسله مثلا د دې ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د دې پولو بندول، د کراچۍ بندر او د واګه بندر بندول د افغان تجارانو پر مخ باندې د فشار یو اله ګرځي، نو بیا خو په کار ده چې افغان حکومت که په تیر کې وو که اوس دی او که په راتلونکي کې وي چې یوه ستراتیژي جوړه کړي تر څو موږ د پاکستان د دغه احتیاج نه ځان خلاص کړو. او که خلاص نه کړو هر وخت به د زموږ د میوو موسم کې چې مثلا تازه میوه وي او ترکاري باپي دوی به په موږ باندې په وړه خبره باندې هلته لارې بندوي او دا ټول شیان به هلته خرابېږي لکه دا تیر کال او دا څو کلونو کې چې موږ وینو. نو په دې اساس کله چې وایي هغه په پښتو کې یو متل دی وایي چې غل نه اوړي مال دی واوړي. که چېرته پاکستان همدغه فشار ده
ادامه ورکوي نو موږ بله لاره نه لرو پرته له دې نه چې موږ په بدیلو لارو باندې فکر وکړو. که فکر ونه کړو نو پاکستان به هر وخت د همدې نه یو سو استفاده کوي او موږ به بیا د بحرانونو سره مخ.
مننه همدرد صاحب.